قدر منوریدن کوترار سلام بلیز ما او زما د همکاران سلامنا او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ما شام د 2018 میلادی کال د سپتمبر د میاشتی او وشتمه چې د دیارلس او شپږ نیمی دیر شمسی کال د میزان د میاشتی د پنځم نیټې سره برابره ده. دا د خپلرن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دغه خپرونه کې تازه خبرونو په شمول به د ورځیو مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي محیب شریف مرکه د ځلانده ستورو په پروګرام کښې به ده په ویکتوریا کښې د شاعر لیکوال او د باختر د فرهنګي او ادبي ټولنې د یو مسؤول ښاغلي بصیر قدیری خبرې به ده. د باختر د فرهنګي او ادبي ټولنې د فعالیت او همدارنګه د د شعر و شاعري په اړه واوري. او د پروګرام په لړ کښې به ده حیدر سلیم په آواز کښې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم رول.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. ډیلي بیست ورځپاڼې د افغانستان په اړه خیالي سرتیري طالبانو پټه وسله تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي: یو سرسخت دښمن ته ماته ورکول ګران دي، په تېره بیا کله چې ورسره په جګړه کې یاست او د خپلو ځواکونو یو شمېر مو هم خیالي وي، ماتول یې ناممکن دي. ورځپاڼې دغه مطلب د تحقیقاتي ژورنالیزم د ادارې په همکاري خپور کړی او په هغه کې د هغه امریکایي سرتیري کیسه کوي چې په 2009 میلادي کال کې د هلمند ناوې ولسوالۍ کې ته تللی و. فرانک ډی جو په یاد راوړي چې ناوه هغه وخت څومره خطرناک ځای و، سم لکه د یو جنګي فلم وروستۍ صحنه. د ناوې د امن کولو لپاره جګړه ډېره سخته وه او ډی جو چې د مرین احتیاطي سرتیری و په ناوه کې د اوسېدو په جریان کې د خپل یو نږدې ملګري په ګډون د خپل څلورو همکارانو د وژل کېدو شاهد و. ورځپاڼې په لیکنه هغه ټولې چې بیجو پکې خدمت کاوه وکولای شول چې ناوه امن کړي او هغه په هلمند کې د امریکا د بریا یو بېلګه وګرځوي. خو اووه میاشتې وروسته چې ټولې له ناوې ووتل، د هلمند څو ولسوالۍ یو په بل پسې طالبانو لاسته ولوېدې. بیجو یې لمن و چې ناوه له ورته سرنویس سره مخامخ نشي، خو په 2014 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره طالبان ورو ورو مخته ولاړل او دغه ولسوالۍ هم د 2016 کال په اکتوبر کې ونیول. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا چې ولې داسې وشول، په دې اړه ډېر څېړنې شوي دي. د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې دا موندلې ده چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونو کې پراخ فساد د دغې ناکامۍ عمده دلیل و. ډېر لیدل شوي دي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو شمېر له هغه څه چې د کاغذ پر مخ و ډېر کم. د ورځپاڼې په لیکنه ناوه بلاخره د روان کال په جولای میاشت کې د افغاني ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي هوایي ملاتړ یې کاوه بېرته آزاده شوه، خو وضعیت یې تر اوسه هم نازک دي. ورځپاڼې لیکي طالبان په ټوله افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد او د هغوی له کمزور رهبرۍ د ځان په ګټه استفاده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د 3500 نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې ده، خو تر هغو چې پر اصلي ستونزې چې هغه په امنیتي ځواکونو کې د خیالي سرتیرو او د پراخ فساد موجودیت دی تمرکز ونه شي، دې هېواد ته د نورو سرتیرو لوژل بې معنا دي. همدارنګه نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکایي پوځي هڅو ته پام اړولی دی او لیکي: په هره ستونزه کې تل یو آسان او خیالي حل لاره وي. د امریکا دفاع پخوانی وزیر همداسې یو تصویر درلود او اوس یو شمېر ډیموکراټان هم ورته فکرونه لري چې کیدای شي د یاغیانو ضد جګړه د بې پیلوټو الوتکو، ځانګړو ځواکونو او د کروز توغندیو په ذریعه مخته یوړل شي. نیویارک ټایمز لیکي چې پینتاګون دغه زور خیال چې ګواکې په اډو کې د زیاتو سرتیرو په لرلو او په زغروال وسیلو کې د هغوی په استولو سره کولی شي بد خلک وژني او طالبان مات کړي یوازې یو خیال دی. همدارنګه دا ورځپاړه په خپل یو بله تازه ګړه کې د پاکستان د لومړي وزیر د اداو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې ویلي دي وسلوال طالبان ډیورین کرښه نږدې له منځه وړل شوي دي. خو د ورځپاړې په باور نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالتونه د پاکستان پر دغه ادعاو باور نه لري او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي دا حقیقت جوتوي ځکه په هغه کې پاکستان ته په تنده لهجه خبرداری ورکول شوی دی چې امریکا نور دا نشي زغملی چې پاکستان دې هم له امریکا مرستې واخلي، هم دې په عینې حال کې په خپله خاوره کې تروسیدلو ته پناه ورکړي او ملاتړ دې وکړي. دغه امریکایي ورځپاړې زیاتوي دا افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي په دې پورې تړلې ده چې پاکستان پر افغانستان د خپلې خاورې د حملو د مخنیوي لپاره څومره اقدامات کوي او تر څومره حده توانیږي چې د ډیورین کرښې غاړې ته د دغو ډلو د تحریکاتو مخه ونیسي. ورځپاړې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي د ولسمشر ټرمپ په نوې ستراتیژي کې دا ټکي نوي دي چې پاکستان ته زمینه برابروي څو له فرصت څخه په ګټه اخیستو په افغانستان کې د خپل فعالیت لوری بدل کړي. ولسمشر غنی ویلي که پاکستان دغه بدلون رانه ولي همدغسې چې د امریکا پر نوې ستراتیژي کې یادونه شوې ده دا کار به یې بې تاوانه پاتې نشي. ورسپال د دې مطلب په یادولو سره دا نتیجه اخلي چې د پاکستان د دغو ادعاو سره سره چې ګواکې وسلوال طالبان یې له منځه وړي او په دغه هیواد کې کومه بله افراطي ډله فعاله نه ده، نړیواله ټولنه بیا په ځانګړې توګه امریکا او افغانستان د پاکستان دغو ادعاو ته اهمیت نه ورکوي او په دې برخه کې د اسلام آباد عملي اقداماتو غوښتونکي دي. همدارنګه ډیپلوماټ خپرونې په خپله تازه ګړې کې پر دې موضوع لیکنه خپره کړې چې آیا په افغانستان کې روان جګړه د سختریزو وسلوالو د ځپلو مبارزه ده او که کورنۍ جګړه. خپرونه د دې دواړو جګړو تفاوت تشریح کوي چې د افراطیت په وړاندې مبارزه کې هدف د افراطیت ځپل وي او حکومت پر ټول هیواد بشپړ واکمن دی، خو په کورنۍ یا داخلي جګړه کې دا موضوع مطرح ده چې د دولت د مخالفو وسلوالو د پرمختګ مخه ونیول شي او هغه ساحې وساتل شي چې د حکومت په لاس کې دي او پرې نښودل شي چې دښمن پرمختګ وکړي. ډیپلوماټ خپرونه زیاتوي دا ډول اقدامات دښمن ستړي کوي او په اوږدمهاله کې پوهوي چې په سیاسي هڅو سره ممکن لاسته راوړنې ولري او د وخت په تېرېدو سره د سولې خبرو ته کښي. خپرونه لیکي د افغان حکومت او په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي چارواکو له څرګندونو او د امریکا د نوې ستراتیژي له عبارتونو داسې ښکاري چې دوی هم غواړي تر ممکن حده پورې پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي او پرې نږدي چې نور پرمختګ وکړي او بالاخر د پخلاینې لاره خپل کړي. د ډیپلوماټ خپرونې په اوله د تیرو څو کلونو جګړه ښیي چې افغان حکومت ښایي په تین نږدې وخت کې دا توان ونه لري څو د هیواد پر ټولو برخو بشپړ کنترول ولري. حکومت تمه لري چې وسلوال طالبان قانع شي چې د جنګ په میدان کې بریالي کیږي. که د پخلاینې لاره خپله کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي ښایي لاسته راوړنې یې زیات وي. د دغو او همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر غوښتنه د هند څخه د افغانستان سره د همکارۍ په اړه او د امریکا د ولسمشر دا ستراتیژي چې پر پاکستان غواړي فشار راولي چې تروسف ته لاس واخلي دا به عملي بڼه ولري او کنه همدارنګه په افغانستان کې داخلي مسائل په خاص ډول د ولسي جرګې د رئیس د خوا د رشوت اخیستل او همدارنګه د فساد او نورو سیاسي اختلافونو په اړه مو په دغه مرکه کې سوال نه کړی دی چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی محیب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنله. سلام
وکړئ، زه هم خپل نوبت باندې خپل احترام او سلامونه او نیکې هیلې پاتې د درنو اوریدونکو او ټول هو احوال چې ټول څنګه د کوم ځای دی چې ښاله وي او په خپله دې د ژوند شي دې بسیلالي
ډېر مننه مهرباني مو ده جناب شریف صاحب. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي ستراتیژي په اساس پر پاکستان باندې غواړي فشارونه راوړي چې تروریستانو ځای له منځه یوسي، د دغه هیواد دفاع وزیر هند ته سفر کړی دی او د هند څخه یې غوښتي چې د افغانستان په اړه ورسره همکاري وکړي، تاسو د هند رول په افغانستان کې په خاص ډول په نظامي اړخ کې څنګه څېړئ؟
د هند نقش یا د هند رول په افغانستان کې د لومړي سره د پاکستاني پالیسۍ په مقابل کې یو ډول داسې پالیسي او داسې یو رول و چې همېشه به دوی د خپل سیاسي رقابت په اساس باندې په افغانستان کې کار کوو، خو پاکستانیان چې د ملي سره د افغانستان سره په داسې یو پالیسي نه وو روان چې افغانستان جوړ شي، په افغانستان کې د یو قانوني مرکزي حکومت سره رامنځته شي، یا د پاکستان کې د سوکالۍ او امنیت او استقرار لپاره پاکستان رښتینی د دوی له کومې په اخلاص باندې کار وکړي. هند وکولی شول پاکستان په دغه ډګر کې مات شي او د افغانستان سره نږدې شي، د افغانستان په ځمکه باندې لویې پروژې وغځوي او د لویو پروژو سرته رسولو نه وروسته نږدې په افغانستان کې د مطلق اکثریت افغانانو زړه مات کړی او د دې سره په خوا کې د افغانستان سره مستمینې نورې داسې پروژې عملي کولو ته راولاندې شي چې په نړیواله کچه د هند نه کورودنی وویل شي هند ته، او د دې په خوا کې بالاخره د امریکې متحده ایالاتو سره مات کړل شي په سیمه کې د یوه ستراتیژیک لوبې په شکل باندې د امریکې د متحده ایالاتو لپاره او په افغانستان کې د یو ښه حکومت کوونکي په شکل باندې د امریکانو خواخوږي ترلاسه کړي او د افریقا جمهور ټرمپ د هند له دغه کړنې او دغه رول نه ستاینه وکړي، د پاکستانیانو په وړاندې د دوی ښه توصیف ښه یادونه او د یو ستراتیژیک لوري په شکل باندې د یو پوست د وخت په شکل باندې د امریکې د متحده ایالاتو له دوی سره اړیکې او اوس د امریکا دفاع وزیر هلته تاګه او په هند کې د هغه هغه خبرې چې په دغه باندې اصولو واورې دي، حتی د پاکستانیانو لپاره په همدې سوال او د پوښتنې ځای دي چې دغه دریځ څومره زیات نږدې شو. زه فکر کوم چې هم په افغانستان کې او هغه د رول لوبولی که څه هم دوی استخباراتي ګټې لري د پاکستان په وړاندې د خپل تبدیلا سیاست مخکې بیایي، لیکن دوی د افغانانو لپاره تر اوسه پورې تشې څه نه دي کړي چې هغه د افغانانو په بدبختۍ باندې پای ته ورسېږي، د افغانانو دپاره د مشکل ورسېږي، بلکې کوښښ یې کړی چې د افغانانو زړه لاسته راوړي او د افغانانو سره نږدې پاتې شي. اوس که چېرې وکولی شي چې د امریکې د غوښتنې سره سم په افغانستان کې د امریکا لپاره د یو ښه ستراتیژیک شریک په حیث د یو ستراتیژیک لوري په حیث باندې خپله وړتیا ثابته شي، د افغانانو سره نږدې پاتې شي او د افغانستان په قضیه کې د امریکانو لپاره اغېزمن ثابت شي، زه فکر کوم چې هند به په سیمه کې خپل اغېز نور زیات شي، د امریکې متحده ایالاتو نور اعتبار ترلاسه کړي او په دې ډول به وکولی شي چې پاکستان هغه ځای ترلاسه کړي چې پخوا یې د امریکې متحده ایالاتو لپاره درلود او د سیمې په کچه باندې به د امریکایي نفوذ، د امریکایي اغېز او د امریکایي اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو او پراختیا به په ګټه واخلي او په سیمه کې د خپل اغېز او نفوذ لا هم قوي شي. او دلته باید خپل ګډونوالو په وړاندې د کلک حمایت او کلک قوت نه برخورداره شي.
مننه. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، لکه چیرې هند خپل نظامي کومکونه د افغانستان سره زیات کړي، دا به د پاکستان او د افغانستان پر دغه خرابو مناسباتو چې اوس هم بیا هم ولسمشر غږ کړی پر پاکستان چې باید خپل پالیسي ته تغییر ورکړي، څومره تاثیر وکړي؟
دغه مسئله چې کله د اړیکو په ارتباط یا د مرستو په ارتباط یا د حمایت په ارتباط پوځي برخې ته ځي، سمدلاسه دا مسئله راپورته کېږي چې د پاکستانیانو تر ګیرت سره سره یو د پاکستانیانو غلطې پالیسي به نورې سړي ګړندۍ شي، خو زما په نظر باندې تر اوسه پورې پاکستانیانو په هېڅ شي یا نه ده کړي، یعنې هر هغه څه چې د پاکستانیانو له لاسه راغلي د افغانستان په وړاندې تخریب په میدان کې، د ترهګرۍ د تنظیم په میدان کې، د بېځایه استخباراتی پر دینات باندې ولاړ د دینې او پاک باندې او خاین او پلانې باندې تر اوسه پورې په هیڅ ډول باندې دغه شی فکر کوم د خپل لاس مدني نه دی پریږدي چې هغوی د افغانستان په وړاندې نه نام بدي کړي. کوشش یې کړی چې له هر څه نه کار واخلي. زما په نظر باندې که چېرته هند د افغانستان سره پوځي نظر رښتینی کېږي د افغانستان سره پوځي مرسته کوي هغه هم د امریکایانو په مشوره د امریکایانو سره په هوکړه کې زه فکر کوم دا په افغانستان نور هم د هند سره نږدې شي او همدا مهم عملي دلیل دی چې پاکستانیان باید د خپلې استخباراتي او پخوانیو شیطاني افکارو نه تېر شي خپل پلانونه تغییر کړي د افغانانو سره نږدې ژوند ته زړه کړي دغه ګاونډیتوب حق ادا کړي او د افغانانو له خپلې ورځې نه د خپلې ګټې په خاطر باندې کار واخلي او پرېږدي چې افغانان په خپل هېواد کې مختلفې حکومت ولري او دلته سوکالي رامنځته شي چې د پاکستان په ګټه هم ده. لیکن پاکستانیان په هېڅ شي داسې نه غواړي چې په افغانستان کې یو مرکزي باثباته قوي او متنفذه اداره رامنځته شي هغه هم په داسې حال کې چې هغه د هند سره نږدې اړیکې ولري. زه فکر کوم دا د افغانستان د استقلال او خپلواکۍ یو اساس دی چې د چا سره په څه ډول اړیکې پالي او دا اړیکې تر کومې کچې پورې ساتل غواړي او غواړي چې پوځي چارو ته هم داخلي شي. که دا اوس افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د هر لوري نه چې وکولی شي توزي مرسته مالي مرسته حتی تر اخلاقي ثقافتي فرهنګي او تجارتي اقتصادي اړیکو پورې چې په هر ځای کې لاس بهېږي د افغانستان د چارواکو به دا برلاسي چوب او هوښیاري وي چې د خپل ولس کفاره په مختلفو نورو نجاتې ترلاسه شي او دا ولس په څه بېفعلي حالت او د بېفعلي د سختۍ نه وباسي او کومې هیله دي چې د افغانستان پالیسي د افغانستان بهرنۍ تګلاره د هېوادونو ترمنځ یو ستر جینت سبب شي. کوشش وشي چې په داسې توازن پالیسي باندې لاس پورې کړی شي چې د ولس لپاره د ګټو په ځای باندې زیانونه زیات نه کړی شي. تاسو کوشش وشي چې د ملت د ګټې مسالې ولري او زیانونه په کومه اندازې چې امکان لري هغه ټیټ کړی شي کم کړی شي او بالاخره موږ ته د شپې ورځې پرته چې افغانان باید په خالي موقع په اوکې دریږي.
دا چې په نوې ستراتیژي کې د امریکا پر پاکستان باندې هم فشارونه باید راسي، آیا امریکا به په واقعیت کې په عمل کې دا کار وکړي چې پر پاکستان باندې فشارونه راوړي چې هغه د تروریزم د حمایې څخه لاس واخلي او همدارنګه د افغانستان سره د سولې په راوستلو کښې کومک وکړي؟
د امریکي متحده ایالاتو تېرو کړنو په افغانستان کې د دغه سیمې عملي مثال لپاره ښه روڼ انځور نه لري. امریکانو په افغانستان کې په ډېر د علم او پوهې او بېلګې سره د هغه مداخلې په ارتباط باندې سترګې پټې کړي چې د 2001 کال د هغې نه مخکې د هغې نه وروسته تر 2018 پورې چې نوې ستراتیژي اعلان شوه وار وار د افغانستان په حریم باندې د افغانستان په ځمکه باندې د افغانستان په فضا باندې د افغانستان په ولس باندې د پاکستانیانو تېري باندې سترګې پټولې. خو بالاخره الله تبارک وتعالی دا مسله په داسې شکل کړه چې دلته خپله امریکایي ګټې نورې په تضاد کې شوې. امریکایي ګټې پاکستانیانو تحریک کړې، امریکایي پوځیانو تحریک کړل، کله د افغانانو ګډې ورځې، د افغانانو وینې، د افغانانو ځورېدنې، د افغانانو تورې شپې او تورتم امریکایان نن دردوي. اما کله چې د دوی خپلې ګټې دلته د خطر سره مخامخ شوې، د پاکستانیانو دوه مخکې پالیسي ولیده او بالاخره دغه دوه مخکې پالیسي خدای جل جلاله د دې خبر کړه چې امریکایان هم وځورېږي او خوښ شي. بالاخره امریکایانو دا ډار کړه چې په افغانستان کښې په سیمه کښې د پاکستان دغه سرګېرنه پالیسي نوره د منلو نه ده. او بالاخره ولس دې ته راغی، کانګرس دې ته راغی، د امریکا لوی سیاست پوهان او سیاست کوونکي یا سیاسیین بالاخره دې ته راغلل چې دغسې یو پاکستان نور د زغملو نه دی چې په میلیاردونو ډالر د امریکې نه واخلي او بالاخره د امریکې په ضد باندې بېرته د همغه فرشتو نه کار واخلي. تاسو وګورئ د پاکستان پالیسۍ ته د روسانو سره نږدې کېدلو ته او د چینانو سره یو ډول منډې تړلو ته او په سیمه کښې کوشش کوم چې داسې رقیب طرفونه سره یو ځای کړي چې د دوی د شیطاني سیاست په اساس یا د اغېزونه چې کوم فشار باید په پاکستان ورېږ شي د هغې مخه ونیوله شي او پرې نه ښودله شي چې پاکستانیان د دغسې یو فشار سره مخامخ شي. دوی په دغه لارو چارو کښې ډېر کوشش کوي، لیکن زما په خیال باندې دې ځای ته شرایطو ته هېڅ خوړلی آمریکایان بالاخره با دستوری دستی در پاکستانیان نمتظری شدی به پاکستانیان نمتظری شدید میتنانه یا با کشا بالاخره به پاکستان اپنی سیران درگن بسوا پس بوری پاکیت ایخو دلو گوری پا هین سیلو گوری پا افغانستان تیلو گوری پا منگانه اسیا تیلو گوری حتی به چین پا تیلو سیده تیلو گوری چند تا چکی مشکل تیلو گا از اصلیت دستان به پاکستان تیلو گوری شدید به پاکستان به خوار نحل پوازی ما په نظر باندې د دنیا خبره ده او دا چې د پاکستانونو لپاره چې پاکستان د نړۍ د لپاره د ثروت مثال غوره کړي څه به مرغوله ټولنه نه غوځاو سره ساتلی شي او د غورځولو لپاره به کوشش کوي چې داسې ولاره رامنځته شي چې پاکستانیانو رنجوماته نیولی شي او دا به دا وي چې پاکستانیان به له دغې ډول پلینارو نه له دغې ډول پالیسې نه خپل مخ ګرځوي که تاسو پاکستان داخلي ته وګورئ هلته پوځیان او منشي سیاستوال نوتل سر اخکر پر اخکر دی او مهم سلام دارا چه ولی دوی تنالی سر خدتی ترزینات او خدتی و غرط خالیسی دان دا اخترشی چه اصحان خالیسی تنجو دی اخیر از زیتی تر قوما و دستا و خمسا سیاسیین و فانزیان دیو دل خیوان تلاتا چلی دی تحتان مسیر دل خطر سر مخامخ دی اخو دور دل فاقا لان دا نراشم چه دی امریکان خالیسی دا دی افتان فوران دی یا داسې پالیسي چې نړیوالې غوښتنې د امریکې د متحده ایالاتو د خپل ولس غوښتنې دلته په سیمه کې د کوم غوښتنې او دغه پالیسیانې او دغه سیاستونه په ټول پکې باندې شي د افغانستان وزیر په کومه کچه نظر کې نیول کېږي چې کله کېږي نو به د اروپایانو او د امریکایانو امنیت یخېږي که افغانانو جګړه خپلمنځي جګړه نه ده دا پردۍ تپل شوې جګړه ده موږ د پردیو د امنیت په خاطر باندې قرباني ورکوو
مننه تاسو د چین او روسیې هلې ځلې د افغانستان په اړه څنګه څېړي په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنی چارو وزیر اعلان کړی دی چې په راتلونکي میاشت کې به د شانهای هیوادونو غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي ستاسو د نظره د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس په څه ډول موقف ولري
دلته د امریکي د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ سره د مخامخ کېدو په ارتباط باندې اندېښنه لږه د هغې په وړاندې د سیاسي او ډیپلوماتیک موقفو بدیل د لرنې په خاطر باندې به چینایان او روسان په سیمه کې ډېر کوښښ وکړي چې یو ډول داسې دریځ ولري چې د پاکستان د ترهګرۍ د پاکستان کې د اقتصادي پروژو چې چینایان یې شاته دي او د پاکستان سره اول استراتیژیکا هغه ملګرتیا چې د شوروي اتحاد د ماتېدو وروسته یې اوس په میراث نفت انسان د پاکستان سره پالي دغه نوي او دوه مخې پالیسي ده زه فکر کوم چې د دې غوښتنه ولري د دې اړتیا ده په کلي چې دلته یو داسې توازن رامنځته شي چې نه د امریکایانو زیات نفوس ته ځمکه پرېښودلی شي او نه بیا د پاکستانیانو د ترهګرۍ او دویری او د مقام او هر نور څه د وران کارو د تربیه کولو د لیکلو او پالیسي وزغملی شي زه فکر نه کوم چې شناهمه انسان د هم د مهمو د لپاره د پاکستان دغه دوه مخې پالیسي او همیشه د آیسای تلاس جوړه شوې کرګیرنې لوبې ته دې املا ټینګه کړی شي په نړیواله کچه چې پاکستانیانې شاته ولاړ دي ولا یې هم دوامداره ساتي زما په نظر باندې به روسان او چینایان ډېر کوښښ وکړي د امریکایي زیات نفوس مخه په داسې شکل درسي چې پاکستانیان د فعالیت نه وغورځوي او پاکستانیان ته د دې توصیه وکړي چې نور باید په دغسې فعالیتونو خلاص ولري او د دې څخه پخوا کې د دوی کوښښ وکړي چې دلته د پاکستان د لیدید نه د پاکستان د فعالیتونو نه د خپلې لاسې دپاره کار واخلي او بالاخره سیمه په یو ډول باندې د امریکایانو سره په موافقې او هوکړه کې د سمتي ګوري ته وړی شي او دلته یو ډول استقرار رامنځته شي تر څو د ټولو ګټې خوندي کړی شي اوس روسان او امریکان دواړه دي په دې باندې وروستۍ نتیجې ته رسېدلي دي چې له یو بل سره د چېرې دلته په دغه کار ونه کړي یو بل ګټې ونهزغمي یو طرف نشي کولی چې په دې ځمکه یا په دې سیمه باندې خپله پاچاهي یا خپله برلاسي د تل لپاره وساتي که په نورې د خامہ خواږه د سرخوږي راځي چې نن د ورځې د سره او د ترتیب او څنګه دی نو ورته دی ما په نظر باندې دا ښایي ورستۍ پالیسي هم دا چې دلته د امریکایان د سره او چینایان د یو مثلث په شکل باندې خبره کوي خدا په هغه صورت کې چې امریکایان او چینایان او انسانو استراتیجیکی و محال اگتی به دیستین تا استقرار کنی طالبینی که داستی نیی و هر یا با کوشش کنی چی دیلی به دل دی مغلی کونه و دی مجدران نیازی زن که دی داخل تو خطر بانی در دلینا برابر است
منانا هم دارنگا پا کور دلینا پا افغانستان کشی بیا د فساد په اړه جنجالونه په پارلمان کې دا ځل را پیدا شوی دی په رئیس د پارلمان باندې دا ادعا شوی دی چې په میلیونو ډالر په پارلمان کې رشوت اخیستی دی ستاسو د نظر چې یو د پارلمان رئیس په دا اندازه باندې په رشوت باندې او په دا مسایل باندې کړي نو د عام خلکو سبب څنګه ګیلاوی ستاسو د نظر د دغه هیلت څه دی
په دې ارتباط باندې لوی مشکل دا دی چې ګورئ که تاسو د پارلمان رئیس ته وګورئ یا د هرې ادارې مشر ته وګورئ چې هغه د ولس نه په یو ډول باندې په غیر شفافو غیر رڼو انتخاباتو کې راغلي وي، د پیسو په زور راغلي وي، یا د زور او د ټوپک تر سیوري لاندې هغوی د ملت دغې د استازیتوب چوکۍ ته راغلي وي، د هغوی هدف دا نه دی چې د ولس لپاره خدمت وکړي. کله چې هغوی رشوت اخلي، کله چې هغوی د یوې داسې قوې په سر کې رشوت اخلي چې هغه د افغانستان دپاره قانون دي، هغه د حکومت په چارو باندې نظارت کوي، هغه د ولس د لویو ګټو او د لویو ملي تصمیمونو په ارتباط باندې د ولس استازیتوب کوي، پس فکر وکړه څنګه به د دې نه بالاخره دا توقع وشي چې دی د ولس دپاره د خیر غوښتنه وکړي. کله چې یو رأس په دې اندازه خاصېږي چې په میلیونونو ډالر د خلکو نه اخیستي وي، تاسو فکر کوئ چې لاندې کسانو څومره اخیستي او آیا په دغې شورا کې یا په دغه اداره کې یا د دغه مشر تر مشرۍ لاندې په دې پارلمان کې څومره کسانو به دومره اتا کړي وي چې هغه دې د افغانستان ګټې د خپلو څو پیسو په خاطر باندې خرڅې کړي وي او د افغانستان ملي ګټو ته یې د پام نه وي کړی او دغسې یو فساد، دغسې د خدای د لارې او د ملي ګټو نه د تېرېدلو مثال یې دی، نه یوازې د ځان لپاره بلکې د نورو دپاره یې هم سنت ټاکلی وي، د نورو دپاره یې هم طریقت جوړه کړې وي. اوس چې هرې ادارې ته ورتي نه پرته د دې نه چې هغوی وشرمېږي، هغوی د خدای نه حیا وکړي، د دې ملت درد ورسره وي، په ډاډه پیسې غواړي. او دغه مسئلې نه د پارلمان اعضایه د پارلمان ودانۍ هم نه ده خالي، د مشرانو جرګه هم نه داسې خالي، د حکومت غړي هم نه دي چې خالي، لیکن کله چې سړی د دغسې یوه لوی شخص چې هغه د ادارې مشري کوي د فساد دوسیه اوري یا د فساد په ارتباط باندې معلومات اوري یا په هغه باندې تورونه اوري یا لولي چې مجیزي، سړی ډېر زیات ناهیلی کوي او داسې یو اصلي انځور انسان ته ښکاره کوي چې د افغانستان شته اداره تر کومې کچې فاصله ده او په څه اندازه دوی فساد کوي او د ولس اقتصادي وضعیت یا اوسنۍ ورځنی اقتصادي حالت په کوم ځای کې دی. ولس وچه ډوډۍ نه پیدا کوي او دوی د ولس په سر او په سرنوشت او په قضایاو باندې په میلیونونو ډالر جامده اخلي. د دغسې فساد مخنیوی زما په نظر باندې د حکومت په اولویت کې باید وي او په تمامه معنا باندې د هېڅ چا په وړاندې باید د نرمۍ نه کار وانخیستل شي، که هغه جمهوري ریاست ته نږدې وي، که اجرایه ریاست ته نږدې وي او یا د هر بل سیاسي طرف پورې تړلی وي. کله چې په فساد کې هغوی لیدل کېږي، فساد کې ثابتېږي، باید هغوی د ناقضو قوانینو مطابق محاکمه کړی شي او د هر چا په وړاندې چې دغسې قضایاو کې ملزم پېژندل کېږي د قانون صحیح حکم دروي په مقابل کې باید تدبیر کړی شي تر څو ولس له دغې خمارانو نه بالاخره خلاص کړی شي او په انتخاباتو کې داسې یوه شفافه پروسه رامنځته کړی شي چې دغسې خماران، دغسې بالاماران، دغسې د ملت د وینو خوړونکي بیا د ملت کور ته، د ملت د استازو انګړ ته لاره پیدا نه کړي چې د ملت وینې وچشي او دا په ملت پورې ارتباط لري چې داسې یو چا ته رایه ورکړي چې هغه د دې عزت، د دې ناموس، د دې اقتصاد او د دوی راتلونکی د سودا سره مخامخ نه کړي او په دوی باندې سودا ونه کړي، دوی خرڅ نه کړي او د څو روپیو په مقابل کې د دوی ټول راتلونکی په خرڅ نه لاهو نه کړي.
همدارنګه سیګار د واري اعلان کړی دی چې په کوای مسله کې د شهیدانو د معاش پر وخت باندې د هغوی د ناموس څخه غلط استفاده شوی ده، هغوی همدارنګه ویلي دي چې خیالي سربازان هلته موجود دي. په دغه اړه ستاسو د سیګار دغه راپور څنګه څېړي چې ولې په کوای مسله کې په دغه اندازه سره رشوت او غلط کارونه روان دي؟
دا مسئله د لومړي سر نه د هغه غلط تحساب اساس ښاغلي کرزي او په هغه وخت کې د دفاع وزیرانو د وزارت د دفاع وزارت ولکلي چارواکو د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ادارو دغه چې یو نامنظم یو غیر شفاف یو غیر روڼ سیستم رامنځته کولو باندې کار پیل کړ او بالاخره دا د ملک لویه بودیجه پرې ولګوله او تر دې ننه پورې چې موږ په خپلو پښو ولاړ نه یو یو علت یې اساسي دا دی لکه څنګه چې سیګار اشاره ورته کوي چې دلته د شهیدانو پیسې په صحیح وخت نه ورکول کېږي د هغې نه غلطه استفاده کېږي خیالي پوځیان شته دي دغه خیالي پوځیان یا یوازې تش په نامه پوځیان چې په لیست کې شته خو په وجود کې نشته دي د هغوی پیسې اخیستل کېږي او بالاخره د ملت د بودیجې نه وځي د څو حرام خورو او انسان خورو دونه تورکی او بالاخره ولس ته هماغه فقر سره مخامخ دی او د نړۍ همیشه د دګرۍ او د درویزې لاس کړی دی او دسې یو ورځ دوه تر اوسه پورې نه پر سترګو کېږي چې دغه زموږ اساسي ادارې چې هغه د دفاع وزارت دی یا د کورنیو چارو وزارت دی یا ملي امنیت دی له دغسې سرګیړنو اشخاصو خلاصې کړی شي دغسې د فاسدو اجراءاتو نه بالاخره پاک کړی شي دغه ادارات چې هغه د افغانستان ملي بودیجه په داسې غلطو چارو باندې ولګوي او لا به هم هېواد په دغه بد حالت کې وساتي زما په نظر باندې اساسي مسئله دا ده چې یو حقیقي اداره او غمخور رهبریت موږ نه درلو په دې پخوا کې کورنۍ او داخلي قوي تفتیش یا پلټنه مو نه درلوده او د دې نه درېیم مهمه مسئله دا وه چې نړۍ چې کومې پیسې موږ سره کړې موږ فکر کړی او که دا یو خیرات دی او په هر ډول یې چې ولګوي موږ نه به پوښتنه نه کوي موږ مسئولانه دغه کومکونه ونه لګول دغه مرستې په مسئولانه ډول په مسلکي ډول او په متعهد او ژمن ډول افغانستان ته ونه لګېدلی همدا لامل دی چې موږ تر اوسه پورې په فساد کې ښکېل یو او سیګار راځي زموږ لمن پورته کوي او هغه څه نړۍ ته ورښایي چې زموږ په انسانیت پورې هغه باید ونه تړل شي دا چې افغانان یو مسلمانان یو دا مسائل خو بیا په ډېر لول دي دا مسائل والله شرمونکي دي او نړۍ ته سړی دلته کتلی نه شي چې په دې راپور کې چې کوم شی لیکلي دي یا کوم شی یو حقیقت پکې وه که څه هم یوه مبالغه ښایي پکې شوي وي لاکن دا یو حقیقت دی او دا یو واقعیت دی چې وجود لري او د افغانستان د نورو اداراتو په خوا کې په سر کې د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې نه سخت کړېږي یو حقیقي رهبریت ته ضرورت دی او یو مسؤول حکومت ته ضرورت دی چې دغه ادارات او نور ادارات د فساد نه پاک کړي او د افغانستان د بودیجه په اغېزمن او اساسي ډول د افغانانو په درد باندې ولګولی شي او پرې نه ښودلی شي چې د څو کرګېړنو او فاسدو انسانانو شخصي حسابونو یا جېبونو ته انتقال شي ولس لا هم په دې بده ورځه کې د یو سهار او د یو ښه راتلونکي په ارتباط باندې یوازې د امید او د هیلې شپې سبا
همدارنګه د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص نماینده شورای امنیت پرون راپور ورکړی دی د افغانستان په اړه باندې چې په سیاسي اختلاف پونه په دولت کې ډیر شوي دي چې هدف یې هم د سمت شمال د ډلې څخه و. ستاسو د نظر د دغو اختلافونو چې یو ورځ ډیر تیز وي د اتمامد نور او نور ګواښونه کوي بل وخت بیا بیرته بیا خاموشه وي او دغه وسنۍ حالت تاسو د څنګه چړي او دغه اختلافونو پایلې به اخر ستاسو نظر څنګه
زه د دغه راپور په ارتباط باندې چې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دفتر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورکړی دی زه د دې راپور سره موافق نه یم هغه په دې معنا باندې چې رښتیا هم دلته سیاسي اختلافات شته دا د نړۍ په هر هېواد کې وي بیا د افغانستان غوندې په یو جنګجپې هېواد کې خو بخامخا دا ډېر زیات وي ځکه دوی ټولو مر د ټوپک د شیلۍ نه ډوډۍ خوړلې پردیو ته غلامۍ او جاسوسۍ او لاسپوچیتوب نه دوی ځینې وخت چوکیو ته رسېدلي وي نو تاسو څنګه دا فکر کوئ چې هغوی دې په لنډ وخت کې له دغه ټولو شیونو نه لاس په سر شي د پلار او د مور پرپاتې په میراث خو کوم پټی هغوی نه لري کوم کسب او مهارت هغوی نه لري کوم مسلکیت او علمي قدر هغوی نه لري نو تاسو د دې ټولو شیونو نه راوباسئ او د یوه مسؤول حکومت مخې ته یې دروئ په دې ډول باندې هغوی خپل لاس او پښې وهي زما په نظر باندې ښایي تر ټولو مهم دا وي چې دوی کله دغه حالات ته ورځي ګوري دا د دې د سیاسي اختلافات او مسالې چې زه نه منم ولې دا یو مسالې واوره صرف په تلویزیون چې ډېر لوړه اواز باندې یو ډېر ګرم شي دا مسائل خو بله ورځ بیا هېڅ په کې نه وي دا په دې معنا ده چې د دوی دریځ د دوی غصه د دوی ډېر زیات پښې لاس وهله او ډېر زیات ګوڅنډنې او هر چاته ترخي او سپورې خبرې کول یوازې د دې هغه د غیر مسلکي او یوازې زور واقعي او زورګویۍ عملي بېلګه ده چې یوه ورځ ډېر زیات په غوسه وي یاره اپله ته وګرځوي خو سبا ته چې په خپلو خبرو باندې فکر وکړي نو بیا پسې جالت وي او ولس پکې نه شي مخامخ کېدی اکثره په کې داسې شخصیتي نشته چې د خپلو کړیو خبرو نه بېرته په شاس اوایي چې دا خبرې نوم نه دي کړي زما په نظر باندې دوی اوس په وروستي منزل کې دي او انشاءالله د دې نه وروسته به ولس د دې له غمه خلاص شي او هغه ورځ لرې نه ده چې داسې یو قوي او مرکزي حکومت رامنځته شي چې د دغه کرګړنو انسانانو څېرې د افغانستان د سیاست نه نورې لرې کړی شي د افغانستان سیاست یو داسې سیستم باندې روان شي چې شفافې بې پرې مسلکي او متعهدې او ژمنې څېرې ورته راننوځي او د افغانستان د ولس راتلونکي ته داسې تغییر ورکړي چې د افغانستان د ولس د اولویتونو غوښتنو او په سیمه کې د افغانستان د ځایځایګۍ سره مناسب وي دسې یو تغییر رامنځته کړي او بالاخره افغانستان او ولس یې د دغې بدې ورځې نه د خدای په فضل او د دې ولس په مېړانه او مسلکي او تعهدو متعهدو کړنو باندې بالاخره له دې بد حالت نه وباسي
پس نو ستاسو د نظره په دغه اوسني حالت کښې راتلونکی تاسو څنګه څېړئ چې دغه اوسني د امریکا نوې ستراتیژي چې سربازان افغانستان ته لیږي او همدارنګه د یوې خوا د جنګ او د بلې خوا د افغانستان دولت به کوشش کوي چې وایي د پاکستان د سول د لارې طالبان سره سوله وسي ستاسو د نظر راتلونکی به په دغه دوو حالاتو کې کم خوا ته ولاړ شي
د نړۍ د ستراتیژیو د دندیزونو او ډیپلوماتیک اړیکو تاریخ ته وګورو اشناف همیشه داسې شوي چې د زور او ځواک په خوا کې د خبرو جرګې ناستې او جوړجاړي زمینې هم پرېښودل شوي دي زه فکر کوم د امریکا نوې ستراتیژي همدغسې یوه ستراتیژي ده خو زه غواړم دغه نوې ستراتیژي په دوو تقسیمو تقسیم کړم یو تقسیم د افغانستان بهرنۍ پالیسي د افغانستان د ګاونډیو سیمې په ارتباط د اړیکو د تضمین او د حمایت مسله ده چې زه فکر کوم امریکانو او ټرمپ دغې لورې ته ډېره زیاته توجه کړې کورنۍ مسلې تر زیاته بریده پورې ښاغلي اشرف غني او د ده کاري سیم ته پرېښې ده په افغانستان کښې شته حکومت ته پرېښې ده چې دا مسایل باید دوی وکولی شي چې په سم ډول باندې پر مخ بوځي اوس عملي مثالونه هم همداسې دي په چیرې د افغانستان حکومت د پاکستان سره د پالیسۍ په ارتباط افغانستان یو امنیتي وضعیت په ارتباط باندې خبرو ته کېږي سولې ته رسېږي او دا مسله بالاخره له طالبانو سره هم د سولې مسله راپورته کړي او په هغې باندې فشار راوړی شي او دغه پروسه په عملي ډول باندې په کاري ډول باندې د طالبانو او نورو مخالفو مسلحو ځواکونو سره وسلوالو ځواکونو سره یادلو سره پر مخ بوتلی شي د افغانستان د ولس ارمان دا دی اما ته په افغانستان کښې بیا هم وینې تویدنې ته ورورواژنې ته او انساني فاجعې ته امتداد ورکړی شي اوږده کړی شي ته د افغانستان په ګټه او د سیمې په ګټه نه ده او ښایي امریکایانو هم د تېرو څو کلونو چې د امریکې په تاریخ کښې اوږده ترینه جګړه ده دا زده کړي وي چې د افغانانو سره ټکر د افغانانو سره مقابله د دې په ارتباط یا د دې په مقابل کښې به د امریکانو لپاره دا ډېره ښه وي چې افغانان په خپل مابین کښې کېناستلو ته زمینه برابره کړي افغانان خپل مابین کښې کېني او د افغانانو تر منځ دغه مشکل بالاخره په سوله باندې پای ته ورسېږي خو که چېرې د سولې مسله کار ورنه کړي زما په نظر باندې ښایي اوسنی د افغانستان دریځ او د نړیوالو دریځ او په ځانګړې توګه د امریکي او د ناټو دریځ ښایي د قوې د استعمال نه بیرون نه وي او د قوې استعمال په دوی مخه وسي او تر زیاته بریده پورې د راغلي امریکایي پوځیان د افغانانو په روزنه د افغانانو په مشوره او د افغانانو ته د پوځي تجهیزاتو د برابرولو په زمینه کښې ښایي زیات ترې کار واخیستلی شي ما ښایي د دوی ټوله دنده په دغې مسئله پورې منحصره نه وي او ځینې وخت د اړتیا په وخت کښې د پوځي چارو او جګړې میدان ته هم ور وباندي، لکه څنګه چې موږ تاسو ته څو میاشتې پاتې ته هم وه، او د دې نه وروسته هم داسې بېلګې لیدل شوي چې که چېرې اړتیا وي نو ښایي دوی د جګړې میدان ته هم د افغانانو پوځیانو په منتیا باندې ورشي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب شریف ستاسو د ګټورو څرګندونو او ښه نظر نه ډېره مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. محترمی عزیز، در برنامه امشب محترم بصیر قدیری، شاعر نویسنده و یکی از مسئولین انجمن فرهنگی باختر در ایالت ویکتوریا را با خود داریم. میخواهیم در رابطه با فعالیت های انجمن باختر که در این وقتا به رهبری محترم سلام سنگی و هنرمند مشهور افغانستان در ویکتوریا تاسیس و فعالیت می نماید و همچنان در ارتباط به شعر و شاعریشان امرشان صحبت داشته باشیم که امین حق نون میهمان برنامه ماست. محترم قدری صاحب سلام، تشکر از این که در برنامه ما اشتراک دارید.
با عرض سلام خدمت شما آشنا صاحب بزرگوار و شنونده های رادیویتان، تشکر یک جهان هزی که مرا دعوت کردیم و مهمان برنامه‌تان ساختیم.
تشکر، لطف کردی، مهربانی شما است. جناب قدری صاحب، طوری که پیشتر ما گفتیم، شما بخاطر اجرای فعالیت های هنری و فرهنگی در تاسیس انجمن فرهنگی باختر سامی فعال داشتی، یک سلسله برنامه ها را به خاطر معرفی شاعران بزرگ افغانستان و معرفی شخصیت های هنرمندان مشهور افغانستان داشتی، همچنان شما به نوشتن و سرودن شعر هم علاقه دارید. اگر اول در مورد انجمن ادبی و فرهنگی باختر صحبت نمایید که هدف شما از تاسیس این انجمن ادبی و فرهنگی چی است و تا به حال کدام فعالیت های عمده را اجرا کرد؟
بسیار خوب، در قدم اول باید بگویم که فعالیت های فرهنگی ما در شهر ملبورن ایالت ویکتوریا سالهای بسیار قبل شروع کرده بودم. باید داد از فرهنگی های ما برنامه‌ای را برگزار می‌کردیم که در او سهم فعالانه داشتم. در این اواخر انجمن دیگه هم تأسیس کردیم که در این مثلا شاعران، نویسنده‌ها، هنرمندان، البته باعث کنی انجمن تشکیل بدیم و ایجاد کنیم. انجمن ادبی و انجمن فرهنگی به نام باختر که به منظور گسترش و توسعه فعالیت‌های هنری و فرهنگی و همچنان بهبود بخشیدن و امور پژوهش و تحقیق در زمینه‌های مختلف هنر و فرهنگ، زبان و ادبیات، بخصوص شاهنامه بیزوال فردوسی تأسیس شده است. انجمن باختر طوری که اطلاع دارین یک انجمن فرهنگی است و با هیچ ارگان و حزب سیاسی وابسته نبوده و هدف اساسی این انجمن جستجوی راه‌های سالم و بارور برای انکشاف و نگهداشتن فرهنگ اصیل افغانی و پیشرفت سطح آگاهی جوانان و نوجوانان افغان ما در مورد ارزش‌های پیشینه ادبی ما، فرهنگی، هنری و تبلیغش برای جامعه تنوع فرهنگی استرالیا می باشند. و در ابتدا وقتی که این انجمن ما ایجاد کردیم، در جستجوی ازی بودیم که کسی باشه رهبری انجمن را به دست داشته باشد و بتانه ما را همکاری کنه و ما را کمک کنند و یاری برسانند، که با رای همه دوستا به می نتیجه رسیدیم که از سنگی صاحب کرده کسی بهتر نخواد باشد، چون ایشان یک هنرمند چهره آشنا در اجتماع ماست و نه تنهایی بلکه در امور مسائل فرهنگی بسیار رسیده و دانسته است. در ابتدا نمی پذیرفتن که ریاست انجمن بگیرن، بلکه با اصرار بسیار زیاد خودم و دوستای دیگه فرهنگی ما بالاخره سنگی سربازو شد تا ریاست انجمن بپذیره و امرای ما هم کار باشن، که ازشان سپاسگزار هستیم. و طوری که شما میفهمین اهداف انجمن ما، شما خودتان یکی از اشخاص شناخته شده اجتماعی ویکتوریا هستین که بیش از 20 سال از همین مسائل فرهنگی را شما در اجتماع برگزار میکنید و چیز واضحی است که اکثر فرهنگی ما با نام و فعالیت های شما آشنایی دارن و انجمن فرهنگی باختر نیز یکی از جمله همین انجمن های فرهنگی است که شما پیش میبرین و دوست دیگه ما در شما پیش میبرن که اهداف مشترک داریم. البته اهداف که انجمن فرهنگی باختر داره در ابتدا حمایت و تشویق شاعران، دیوان و فرهنگیان در جهت ارتقای هنر فرهنگ و ادبیات ماست و همچنان انجمن فرهنگی باختر سعی میکنه که تانشست های شاهنامه خوانی، صحبت های آزاد، شعر خوانی و همچنان بعض موسیقی را ماهانه برگزار کنن که البته باعث میشه که جوانای ما، نسل جوانی که در یعنی اجتماع زندگی میکنن که از فرهنگ و هنر سیل افغانی دور ماندن از این مستفید شوند و بهره ببرن.
تشکر. ما برای شما تبریک میگیم که واقعا شما یک روحیه مردمی و روحیه وطنی و روحیه داری که مردم را دوست داری تا از طریق فرهنگ با اونا خدمت کنی، واقعا خدمت های شما قابل قدر است. طوری که بیشتر شما گفتی شما از بیشتر وقت در نیو ویکتوریا فعالیت های فرهنگی را پیش بردی و در این رای که فعلا در پیش گرفتی ما موفقیت ها برای شما میخواییم. تا به حال چی نوع برنامه را شما اجرا کردی؟ ما شاید یک دو برنامه بودیم که شما از هنرمندی بسیار مشهور افغانستان آقای نیکزاد و همچنان هنرمند دیگه که میمان ما بود نجیب اکبرست محفلی داشتی، در این رابطه اگر صحبت کنی که تا به حال چی پروگرام ها را شما پیش بردی؟
که خوب از روز تاسیس این انجمن داره که قبلا براتون اشاره کردم ماهانه ما نشستای داریم که البته نشستای شاهنامه خوانی، شعر و موسیقی می باشن و در قالب ازی ما برنامه های دیگه داریم که البته ما یک بار است یا در دو ماه یک بار اتفاق مفته است. یکی از میمان های ما چی از بیرون و چی داخل می باشن تشریف میان به شهر ملبون ویکتوریا، از اونا قدردانی می کنیم از اونارشان و به می شکل همون میمان نوازی افغانی که می گیم همون میمان نوازی خود از شهر ملبون انجام می دیم. و طوری که شما گفتیم دو برنامه ای که ما قبلا برای انداخته بودیم که یکیش برای محترم برای نیزاد بود که در او شما حضور نداشتیم ولی در برنامه دوم ما که برای نجیزیان افراد بود شما حضور داشتیم و به این شکل امی برنامه هایی که ما قبلا انجام دادیم در آینده هم ادامه داره، نه تنها بر هنرمندای ما بلکه بر جوانای ما که در هر رشته که باشند، نه تنها موسیقی بلکه دیگر هنرهایی که ما داریم در این قسمت برشان اونا را تشویق کنیم و امرایشان هم کار باشیم.
تشکر. بازم موفقیت در این را برای شما میخواییم. در آینده شما چی پلان ها و پروگرام ها داری و همچنان روابط شما با دیگه انجمن های فرهنگی در داخل و خارج ویکتوریا و استرالیا چی گونه است؟
در آینده برنامه های ما به میشه که ادامه داره، البته همی شخص های معانی ما همیشه میباشه و در کلی ازی ما خواستیم که یک مجله را نیز نشر برسانیم، البته کار بارایش جریان داره تا بالا تکمیل نشده ولی همین نظر هم از آی انجمن بوده که مجله را باید به خدمت دوستا قرار بدیم. این مجله محتویات این مجله البته بیشتر روی شاهنامه و بعض مسائل اجتماعی می باشه که کار در جریان داره، انشاءالله در آینده نزدیک خبر خوش خواهد بود دوستا داشتیم و همچنان طوری که شما گفتیم که دیگر شاعرایی که در اجتماع ما هستن و دیگر اهل خبرگان و فرهنگیانی که هستن از همشان دعوت میکنیم که در جلسات ما اشتراک کنن، بخصوص آنها در فرهنگی ما که واقعا صادق و راستکار بودن در رای انکشاف و بهبود فرهنگ ما و به این شکل ادامه دارد نشستن ما.
تشکر. ما در اجرای برنامه‌های دیگر هم برای شما موفقیت می‌خواهیم که برنامه‌های بهتر دیگر هم داشته باشید. اگر علی در مورد شعر و شاعری خود صحبت نمایید که از چه وقت به شعر و شاعری علاقه گرفتی؟
بسیار خوب آشنا صاحب، از متن به شعر و شاعری و ادب و ادبیات از زمان بسیار قدیم علاقه خاص داشتیم و همی باعث شد که من به پانتون کابل بخش ادبیات انتخاب کنم و تحصیلات ما در بخش ادبیات انجام بدم. شعر و شاعری را از بزرگای ما، شاعرای بزرگ زمان فارسی دری، حضرت مولانا، بیدل، حضرت حافظ، فردوسی، این بزرگا باعث شد که من علاقه بیشتر به شعر و شاعری پیدا کنم و همینا باعث شد که من گاگای از اشعارشان الهام بگیرم و چیزای خودم بسرایم. در جمله اشعاری که سرودیم غزلیات است، دو بیتی است، اشعار یک اشعار صفحه است، همین تعداد اشعار است که تا بالا سرودیم و همین ادامه داره فرا به خدا کجا میرسه سرد ما.
واقعا استعداد شما به خاطر سرودن شعر قابل قدر است. ما بایی مطمئن هستیم که یک وقت چند مجموعه از اشعار خود خواهد داشتی. تا به حال چقدر شعر سرودی و زیادتر شما به کدام اشعار علاقه داری؟ یعنی به شعر آزاد و سفید و یا به غزل، و فرق در بین اینها چی است؟
بسیار خوب، در حدود 100 تا 110 باشه شعر سرودیم که به شمول اشعار سفید و اشعار غزلیات است. شما گفتیم که یک مقدار معلومات در مورد غزلیات و شعر سفید براتون گفتم. غزلیات ها تاریخ میفهمین به عنوان اشعار کلاسیک نیز مینامند که یه اشعار سابق توسط حضرت مولانا، بیدل، همین بزرگاه سروده شده و تا فعلا همین مکتب ادامه دارد به گونه کلاسیک. و اشعار سفید شعر مدرن است، سفید است که قافیه ها در نظر گرفته میشه ولی وزن هر سه در نظر گرفته نمیشه، ولی باز هم در اشعار سفید باید آهنگ مراعات شود. خب امیمی مقدار کوچکی که میفهمم در موردش اشعار سفید و اشعار کلاسیک.
تشکر. شما که یک شاعر جوان هستی و در شرایط کنونی شعر سرودی، از نظر شما شعر سابق و شعر حال چقدر تفاوت دارد و چقدر شعر پیش رفته و یا عقب مانده؟
بسیار خوب، یه ارتباط میگیره با میل دوستا یا با میل افرادی که علاقه به شعر و شاعری دارند. یک تعداد کسایی هستند که بیشتر اشعار کلاسیک میپسندند و یک تعداد کسایی هستند که اصلا شعر مدرن میپسندند، ولی به نظر خودم هر دویش جایگاه خاص خدا داره و هر دوی در جای خود مقبولی و زیبایی های خدا داره. اصلا اشعار سفید بگفتم براتان اشعار است که تو قالب خاص نداره. امروز اگر شنیده باشین آهنگای رب که خوانده میشه به این شکل به این دسته به زمین اشعار استفاده میکنن، ولی شعرهای موزون یا شعرهای کلاسیک قبلا بطن اشاره کردم، به طور مثال اشعار حضرت مولانا، حضرت بیدل، اینا اشعار است که یک قالب خاص داره، آهنگ خاص داره و قوانین خاص خدا داره. دستان در آهنگایی که مثلا غزل میباشه، غزلیات میباشه، در خانه ما خوانده میشه بیشتر از این اشعار کلاسیک استفاده میکنم.
از نظر شما مسئولیت یک شاعر در شرایط کنونی چی است و چگونه میتواند که از طریق شعر با جامعه خدمت نماید؟
بسیار خوب، هر فرد از اجتماع مسئولیت دارد تا از مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اجتماع صحبت کنه و بگویه، و این که شاعرها احساسهای مختلف دارن، ارتباط میگیره که در چی حالت میباشه، چی احساس میباشه، چی گونه شعر میسازه. ولی اکثرا اشعار که ما خودم سرودیم در ارتباط اجتماع ما بوده، روزگار ما بوده. شما خودتان بهتر میدانید که امروز کشور ما در چی حالت قرار داره و این خود یک احساس برای یک نفر بده و یک شاعر البته میده که شعر بنویسه که پر احساس باشه و از داخل خود اجتماع باشه. اکثرا اشعاری که سرودیم انتقادی بوده، در مورد اطفال بوده، در مورد زن بوده، در مورد روزگار بوده، خود کشور ما بوده. اکثرا همین رویدادهای اجتماعی باعث میشه که بر یک شاعر یک احساس بده، یک الهام بده که به این مورد چیز بگویه یا بر نحو عرف دل خدا به اجتماع برسونه.
تشکر. در اخیر اگر یکی از شعر به طور نمونه دکلمان نمایید از اشعار زیبای خود.
بسیار خوب. آشنا صاحب یک شعر دارم که عنوانش است خنجر روزگار. طور که قبلا براتون گفتم چون در اجتماع می سرایم اکثرا این شعرم ارتباط می گیره به کودکای سرزمین ما. به غزل است که صبحگاهی کودکی دیدم که خرما می سروخت، صبحگاهی کودکی دیدم که خرما می فروخت، خواب شیرین را به یک امید فردا می فروخت. در کنار جاده بی سرنوشت استاده بود، در کنار جاده بی سرنوشت استاده بود، او نگاهش را به یک دنیای رویا می فروخت، خنده های تلخ و لبهای معصومانه داشت، خنده های تلخ و لبهای معصومانه داشت، درد و غم را می خرید و آرزوها می فروخت. جسم او از زخم های روزگار هم پاره بود، جسم او از زخم های روزگار هم پاره بود، گریه هایش را به یک لبخند دنیا می فروخت. مکتب و درس هم به زیر خاک با مرگ پدر، مکتب و درس هم به زیر خواب با مرگ پدر، مای روشن را به تاریکی شبها می فروخت. آه چی بدبخت است قدیری کودکان این زمان، آه چی بدبخت است قدیری کودکان این زمان، که برای لقمنان زندگی را می فروخت.
بسیار زیاد تشکر. شعری بسیار علی و زیبا بود و پیامی بسیار خوبی داشت. بازم اگر کدام شعری دیگم داشته باشی مهربانی کن.
شما سلامت باشین، آشنا صاحب زنده باشین. یک شعری دیگه است که در ارتباط با پدر است، چون همی 16 سپتامبر که گذشت سال روز وفات پدرم بود، همی شعرم برسان بخونش میگیرم.
مهربانی.
عنوان یه غزل است فراق پدر. ای پدر از دوریت من درد اجران میکشم، ای پدر از دوریت من درد اجران میکشم، آتش در سینه دارم آه سوزان میکشم، تو مرا تاج سر و همسایه رحمت بودی، تو مرا تاج سر و همسایه رحمت بودی، در فراقت عشق خون از چشم گریان می کشم. زندگی چی سخت و بی معنا شده بی تو مرا، زندگی چی سخت و بی معنا شده بی تو مرا، سالها شد که عزایت در دل و جان می کشم. رفتی و خاموش شدی در بر گرفتی تیر خاک، رفتی و خاموش شدی در بر گرفتی تیر خاک، تربتت را توتیای چشم هجران می کشم. ای اجل از من ربودی گوهر ناب مرا، ای اجل از من ربودی گوهر ناب مرا، ماتم هجر پدر در قلب بریان می کشم. رنج مرگی تو قدیری را چنان بیچاره کرد، رنج مرگی تو قدیری را چنان بیچاره کرد، همچو یوسف که فراق پیر کنعان میکشم.
تشکر. این شعر اگر که شعر دیگر خون بوده، ما به پدر جان شما و همه پدرهای ما که به دنیا نیسته خداوند مغفرت کنه و خداوند ببخشه، خداوند جنتش نصیب کنه. شعر بسیار عالی بود و پیام بسیار عالی داشت. بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه ما اشتراک داشتی محترم بصیر قدیری، شاعر نویسنده و مسئول، یکی از مسئولین انجمن ادبی و فرهنگی باختر در ایالت ویکتوریا. از صحبت شما همچنان از دکمه اشعار زیبا و مقبول شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما و همچنان با انجمن شما موفقیت های بیشتر و بیشتر می خواهیم.
زبان هستین لطف دارین. یک جهان سپاس از شما از این که ما را دعوت کردین در برنامه ایتان. اوقات خوش به شما و شنونده های عزیز. آرزومند هستم شب روز خوش. خدا حافظ کن.
تشکر. خدا حافظ. شب خوش داشته باش.
Oh, darling, be like us. بالای سره از ما نرنجی بارم گه نیست بالای سره از ما نرنجی دارم گه نیست بالای سره از ما نرنجی دارم گه نیست بالای سره از ما نرنجی دارم گه نیست بالای سره از ما نرنجی